السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د دوشنبه ورځ ده. د غویا ثور څلورشتمه د می میاشتې 14مه د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوه چې تر ډیره دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت یو راپور هم خپرو. اوري چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې له اوسنیو حاکمانو سره په تماس کې دي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو مسله تنظیم سي. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست ویلي واشنگتن په بادغیس، بدخشان، سمنګان، تخار، غور، هرات او نورو ولایتونو کې د وروستیو ویجاړونکو سیلابونو په نتیجه کې د ګڼو افغانانو د ژوند د اغیزمنېدو پر راپورونو خوابدی دی. هغه لیکلي چې د دوی شریکان د خوړو، اوبو او نورو حیاتي توکو د برابرولو لپاره لاس په کار سوي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې بنسټ یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې له تازه سیلابونو وروسته ماشومان بې کوره سوي، بیرېدلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د د رسنیو نړیوالې څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په بغلان کې د جمیله ناوخته سیلابونو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سیف د چلډرن وایي د دوی د اضطراري مرستو په چمونو کې ګرځنده کلینیکونه د ماشومانو د روغتیا او خوندیتوب متخصصان شامل دي. د ماشومانو د ساتنې بنسټ تیره شنبه ویلي و چې په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له کبله 600,000 کسان اغیزمن سوي چې له دې شمېر 300,000 او 100,000 یې ماشومان دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د دوی چیمونه سیلاب ځپلو ته د اضطراري مرستو رسولو لپاره په نه ستړي کیدونکو هڅو بوخت دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دوی د مرستو په بستو کې اضطراري پناه ځایونه، غیر خوراکي اساسي توکي او وسایل، کالي او د ویجاړو سویو جنګړو د جوړولو لپاره سامان آلات شامل دي. د جمینه وخت د بغلان په څو ولسوالیو کې سختو سیلابونو تر 300 زیات کسان مړه کړي دي، خو ګومان کیږي واقعي شمیر شای زیات وي. د ایران یو چارواکي ویلي د دغه هیواد د قانونو د شرکتونو یو کنسورشیم د افغانستان د قانونو بازار ته د داخلېدو لپاره لیوالتیا ښوولې ده. د ایران د سوداګرۍ خونې مرستیال مشر قدیر قیافه د ایران له ایلنا خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره سوه ویلي په تیرو کلونو کې د افغانستان او ایران ترمنځ په دې باب مذاکرې سوي. د ده په وینا پر ایران لګیدلې بندیزونه د ایران او افغانستان ترمنځ پر همکاري اغیز کوي او ایران د هغو ضمانت پاڼو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخامخ وي چې په نړیواله صحنه کې ورته اړتیا ده. د ایران د سوداګرۍ خونې مرستیال ویلي د افغانستان له تیر حکومت سره د قانونو په برخه کې ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک سوي وو، خو د طالبانو له واکمنېدو سره تعقیب نه سول. د ده په وینا د افغانستان قانونو ته د داخلېدو لپاره د ایران د قانونو څو شرکتونه یو سوي او د فولادو یو لوی شرکت هم غواړي چې د افغانستان د قانونو بازار ته داخل سي. د طالبانو یو مخالفه ډله د ملي مقاومت جبهه وایي په دوو حملو کې درې طالبان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې لومړۍ حمله تېره شپه د کابل په نساجي سیمه کې د طالبانو د ګزمې پر موټر وسوه چې په نتیجه کې یو طالب وژل سوی او دوه ټپیان دي. دغه ډلې ویلي تر دې مخکې د کابل په کارتي سخي کې د طالبانو پر پوسته حمله کړې چې دوه طالبان یې هلته وژلي او یو تن ټپي کړی دی. طالبانو په دې باب تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ډول ادعاګانې نسي تاییدولی. د پروان په مرکز چاریکار کې د واده د مراسمو پر مهال د ټرافیکي پیښه له کبله د ښځو په ګډون لس تنه ټپیان سوي. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي دغه پیښه د څلورمې امنیتي حوزې په خواجه سیاران سیمه کې سوې ده. د پروان لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان فضل الرحمن مسکینیار پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي پیښه هغه وخت وسوه یو هینو ډوله موټر چې ورا پکې وه له سړک واوښت او له یوه دیوال سره ټکر سو. د هغه په وینا په لسو ټپیانو کې څلور ښځې شاملې دي. د جرمني په پلازمینه برلین کې پرون اوړ مورز د فلسطینیانو په پلوي پر ابلل سوي مظاهرو کې څلور پولیس ټپیان سوي دي. د جرمني د پولیسو ویان دي پرون یکشن به ویلي د شنبه ورځې مظاهرې پر مهال د 49 پولیس افسرانو د عمل د ازادۍ مخه نیول سوې ده. د هغې په وینا د مظاهرچانو خلاف 9 جنایي دوسیې پرانیستل سوي. د برلین په نیوکلن او کریزبرګ کې شاوخوا 1500 کسانو د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهرو کې برخه اخیستې ده. پولیس وایي د مظاهرو پر مهال د یو موټر له لاؤډ سپیکر د یهودانو خلاف شعارونه هم ورکول سوي دي. ټاکل سوي نن دوشنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د یونان د صدراعظم کریاکوس میتسوتاکیس هرکلی وکړي. دا د ناټو د دوو ګاونډیو غړو هیوادونو ترمنځ د څو لسیزو تر اختلافاتو وروسته د تودو اړیکو تازه نښه ګڼل کیږي. دا سفر داسې وخت کېږي چې له لسیزو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ټاپوګانو او د اوبو د مالکیت پر سر کړکیچ روان دی او کله کله په لنډمهاله پخلاینو سره ختم سوی دی. د ترکیې ولسمشر په تیره ډسمبر میاشت کې یونان ته سفر کړی و او انقرې ته د یونان د صدر اعظم نننی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي فصل څرګندوی کوي. اردوغان د یونان د یوې ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره سوه ویلي، د دوی خبرې به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د پرتو ستونزو پر حل متمرکز وي. د برازیل په جنوب کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 133 ته زیات سوی دی او تر 135 زیات نور کسان تري تم دي. په ریو ګراند د یوسل ایالت کې د ملکي خوندیتوب ادارې پرون یکشنبه ویلي چې 86 نور کسان جوبل سوي دي. پرون او بل پرون هم په دغه هیواد کې ورشتونه روان وو او د هغو کسانو شمیر 6,00,000 ته زیات سوی چې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي او دغو سیلابونو شاوخوا 2,000,000 وګړي اغیزمن کړي دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت ووژل سول چې وسلوالو یاغیانو پرون د سرو زرو دکان پر هغه شارګوټي حمله وکړه چې چینایان یې چلوي. د دغه هیواد یوه حکومتي وایان ماکسیم بلالو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، د بدلون لپاره د هیواد پالو ایتلاف چې د پخواني ولسمشر فرانکویس بوزیزا متحده د یاغیانو ډله ده په ګاګا سیمه کې دا حمله کړې ده. دا د مرکزی افریقا د جمهوریت د پلازمینې بانګوی په 200 کیلومتر کې پروت کلی دی. د ده په وینا شایي د مړو شمیر زیات سي او په وژل سو کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته په یوه نږدې د سرو زرو په کان کې کار کاوه. په دې پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان سوي. په مرکزی افریقا جمهوریت کې له 2014 کال راهیسې شخړې روانې دي، د وروسته له هغې چې اکثریت مسلمانو یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر فرانکویس بوزیزا یې له واک څخه لیرې کړ. په مقابل کې یې عیسوي ملیشو جګړه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو چې له اوږدې مودې متحد وو بدل کړي. د بده اصل کېده چې په روسیه کې د دغه هیواد پر پوځ انتقاد کېږي چې پر اوکراین یې د یرغل په نتیجه کې لږ پرمختګونه کړي او زیات تلفات وراوښتي دي. کرملین ویلي د 68 کلن شویګو پر ځای به چې له 2012 میلادي کال راهیسې د روسیې دفاع وزیر دی، د صدر اعظم پخوانی لومړی مرستیال 58 کلن اندری بولیسوف د روسیې د دفاع نوی وزیر سي چې لږ پیژندل سوی سیاستوال دی او تر ډیره د اقتصادي مسایلو متخصص ګڼل کیږي. بیا هم دې خپرونې ته ښه راغلاست. د ملګرو ملتونو یو ویاند وایي د دغه بنسټ چارواکي افغانستان کې له طالبانو سره تماس کې دي چې سیلاب ځپلو سره څه ډول مرستې وسي. د بده اصل کې ده چې نن هم د افغانستان په ځینو برخو کې د اوبو د سطحې لوړېدو اټکل سوی دی. بېلابېلو سازمانونو په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سیلابونه چې تر ډیره د بغلان ځینې ولسوالۍ ځپلي، تر 300 د ډیرو کسانو د مړینې او سلګونو کورونو د تخریب سبب سوي. تفصیل سپیولا ستانګزینه.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش مرستیال وایاندوي خاغلی ګوتریش په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره خپل خواخوږي او پیوستون څرګندوي. فرحان حق پرون ماښام له ازادي روډ سره په خبرو کې وویل د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې ده.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د سرپرست حکومت له چارواکو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو ته د اړتیا وړ مرستې برابرې شي. د ملګری ملتونو سرمنشي له افغانانو سره خپل خواخوږي ښیي او تر هغو سیلابونو وروسته چې د افغانستان په شمال ختیځ کې په نتیجه کې تر 300 زیات کسان مړه شول د خپل پیوستون خبر ورکړی دی.
ځینو نړیوالو سازمانو په بغلان کې سیلاب ځپلو ته د لومړنیو مرستو د رسیدو خبر ورکړی. ګڼو نورو هغو د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپله ایکس پاڼه کې د افغانستان شمال ته تر ویجاړوونکو سیلابونو وروسته د وچنه دارو درملو د لیږلو خبر ورکړی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون پر ایکس پاڼه کابل ته د 90 ټنه درملو او طبي تجهیزاتو د رسیدو خبر ورکړی چې د 14 بشري سازمانونو له لارې به سیلاب ځپلو کسانو ته رسول کیږي. په ژنیف کې د ملګرو ملتونو دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي دغه سیلابونه داسې وخت پیدلی چې په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی او ځکه نو سیلاب ځپلي هر اړخیزو بشري مرستو ته اړ دي. په اعلامیه کې نړیوالو شریکانو، بشری سازمانو او ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې سختو اړتیاو ته په پام سره د لاسنیوي لپاره اقدام وکړي. د جمعې ناوخته د بغلان ولایت په بورقه، مرکزي بغلان، نهرین او د پلخمري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه وبیدل چې تر اوسه په نتیجه کې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د نورو تریتم شو کسانو د لټون هڅې هم روانې دي او بیلابیلو رضاکارانو په دې برخه کې هڅې پیل کړي. د فرانسې خبري اژانس پرون د طالبانو د کډوالو او رسنیدو وزارت په حواله لیکلي، په دغو سیلابونو کې تر 1400 زیات کسان ټپیان، تر 2600 زیات کورونه یا څه ناڅه یا بشپړ ویجاړ شوي او زر څاروي تلف شوي دي. خو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې په بغلان کې د ویجاړو شوو کورونو شمیر 3000 ښولی او وایي په مړو کې 150 ماشومان شامل دي. دغې ادارې لیکلي، په تخار او بدخشان کې هم د تازه سیلابونو له کبله 300 کورونه زیانمن شوي. پر ټولنیزو شبکو د خبرو شوو ویډیوګانو له مخې اټکل دا دی چې په دغو سیلابونو کې اوښتي مالي او ځاني زیانونه زیات وي. په همدې حال کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي، نن هم د افغانستان د شمال او شمال ختیځ په سیندي اوزو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو اټکل شوی دی. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د دغو سیمو د سیندونو پر غاړه له استوګنو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطحې د لوړېدو په صورت کې د خوندیتوب پر لار چارو غور وکړي. په اطلاعیه کې له خلکو غوښتنه شوې که د اوبو سطح لوړه شي نو سیندونو ته څیرمه دي له تګ راتګ ډډه وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې عملیاتي مشرې میرمن ایدم وسرونو ویلي، د دوی ډلې به ډېر ژر سیلاب ځپلو سیمو ته لاړې شي. په اعلامیه کې ویل شوي، میرمن وسرونو دا خبرې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په پرونۍ کتنه کې کړي. د اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو دغې چارواکي ویلي، که څه هم افغانستان په اقلیمي بدلون کې کومه ونډه نه لري، خو د اقلیمي بدلون له پدیدې زیات زیانمن شوی دی.
او وسم یو بهرنۍ مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اسرائیل ته د واشنگتن لخوا د پوځي مرستو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه. هغه ویلي، اسرائیل د غزې پر فشار کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باوري پروګرام نه دی وړاندې کړی. واشنگتن دا ګمان لري چې له اسرائیل سره به د بمونو په برخه کې مرسته د دې سبب سي چې دغه بمونه په رفح کې د هغو څه باندې 1,000,000 کسانو په وړاندې وکارول سي چې هلته له جګړو پناه اخیستې ده. امید زهیرمل او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي، اسرائیل باید د غزې په جنوبي ښار رفح کې د ملکیانو خوندیتوب لپاره دقیق پروګرام ولري، هغه څه چې د ده په وینا امریکا تر اوسه نه دی لیدلی. بلینکن له ABC ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې اسرائیل ته د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د 3500 بمونو د نه ورکولو د پریکړې دفاع وکړه. وایي ویل چې د امریکا متحده ایالات اندېښنه لري، حسینه چې اسرائیل ته د مرسته شوي بمونه په رفح کې د ملکیانو پر وړاندې په حملو کې وکارول شي. رویټرز خبری اژانس پرون یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا راپور ورکړ چې ویل یې دی جمهور رئیس بایدن اسرائیل ته د مرستو لپاره ژمن دی، خو د انټونی بلینکن په باور که اسرائیل پر رفح ښار بشپړ برید وکړي، واشنگتن نشي کولای ملاتړ وکړي یا په دې برخه کې سمرسته وکړي شي. اسرائیل ویلي چې د نړیوالو له اندېښنو سره سره په رفح کې د حماس ډلې د جګړه مارو د ځپلو په نیت پوځي عملیات کوي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دا مهال د غزې له نورو برخو د جګړو له امله تر 1,000,000 ډېرو فلسطینیانو په رفح ښار کې پناه اخیستې چې د خوړو، څښاک اوبو، روغتیایي خدماتو او سرپناه له شدید کموالي سره مخامخ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه کې د اسرائیل په هغو پوځي عملیاتو کې چې 1 میاشتې کېږي تر 15,000 ډېر کسان وژل شوي دي. په غزه کې د عملیاتو وروسته له هغه پیل شول چې د حماس ډلې وسلوالو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حملې په نتیجه کې 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د هغه اوربان پر مهال چې په نوومبر میاشت کې 4 ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشی شول. اوس د امریکا جمهور رئیس جو بایدن غوښتنه کړې که حماس ډله د اسرائیل پاتې یرغمل شوي کسان خوشی کړي، په غزه کې به ډېر ژر اوربان ته زمینه برابره شي. خو حماس ډلې پرون د بایدن دغو څرګندونو ته عکس العمل وښود او هغې د اوربان په مذاکرو کې یو شکست وباله. تر اوسه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د اوربان د ټینګېدو لپاره د منځګړو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د پوځي او سیاسي چارو کتونکي وایي د اوربان پر سر تازه مذاکرې چې د امریکا متحده ایالاتو، مصر او قطر یې منځګړیتوب کاوه، هغه وخت له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي چې اسرائیل په رفح ښار کې د عملیاتو د پرمخ بیولو خبرداری ورکړ او دې مسئلې پراخ عکس العملونه وپارول.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن صرف ځکننه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
درما څلور ورځ پورته ګوري به ورته چې ګشا کارو کا ګن کور دی اکشاکا کور دی کی مرمل دری او دې قاری کور نه به قاری کور نه دینو اکثر خزه په داس مشکلات کې اختری او کوي کلرو کور نم اکثر انداز وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نش کوله
زینی کورنۍ لغپلې انګور نه د ماشوم لزیګون څخه ورسته هم ډیر ژر د تامل لري چې د کور ټول چاره سرته ورسېږي د دا ډول کورنۍ وکړنې چې لغپلې انګور سره کوي کومې بدې پایلې لري
نور زمونږ ته سو په اسانه دور نه ورکي سو کور سره دوستی نه کوي دا خبرې خو ډیر ناوړه پایله لري کدی پوه شي
نن ام د موضوع څیرو ملتي ام وکړی قدر من اوردونکو خای تاسو هم لیدلی یا اوریدلی وی چې ځینې کورنۍ کله چې زوی ته واده وکړي د کور ټول چاره چې په غو کې درانه یا شقه کورونه هم وي انګور ته ورلغړی کړي انګور هم د دې لپاره چې گزارای وشي غږ نه پورته کوي په پټه خپل ټول ورځ له جارو نیولې تر آشپزی پورې ټول کارونه کوي دا ځکه وایي چې د خسر کور دومره په دوی د کار فشار راوړي چې ان د ناروغي پر وخت هم ور باندې کوي په دې اکل د یوې مېرمنې خبري اورو
پنځه اولاد پرم دا هر دفعه کې اولادات کته کسی کدی ما کومک نه مکدی یا خوشو یا ننو یا زنیوار هر کس مګ
پنځه اولادونه لرم هر جلمې چې اولادات کړی چاله ما سره مرسته نه د کړی خو خیندرور د لیوري خځې هر یوې په ویل چې پورته سه خپل کار وکړه ما هم ټول درانه کارونه کول میلمانه بوه یو من دوه من اوړه مې خپل لم ډول د ماشوم دی پیدا کېدلو مې څوش په وتلې وې چې خوخه مې برستن تو شاکه بالښت پوګر کړل ویلې دا پورته کا بام ته وخېجه بچي وچ شي هیڅ هیڅ ډول مرسته نه سره کوله هماغه دردونه اوس هم زما په ځان کې لا پاتې دي د کندهار اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد کړوي لابد مرغ یو شمیر افغان کورنۍ چې کله زوی ته واده وکړي نون ګور ته د لور پسترګ نه بلکې د یو نوکری پسترګ ګوري
زموږ په ټولنه کې کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور خسرګ نه کور ته ودیږي نو چې هغه هر څومره د قربت ولري یا هم د پلار د کور شه نزولې وي یا هم په شی اقتصاد کې روزه لسوي وي اما کله چې د خسرګ نه کور ته زین او هغه ته د یو غلام پسترګ ګوري دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا تراوت کړی ده نه دا چې موږ ټول تراوت کړی باید ټول فرمان ومني د ټول غلامي وکړي دا په اصطلاح لکه غلام یا مزدور یا هم د سیمنځ غوندي ورته ودرېږي نو عین دا څه په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي بد وختانه باید یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دودې چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده دغه یو شیسته است انسانیت او د ژوند قوالو یعنی د یو ش ژوند قوالو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم باید یو ش ژوند وکړم اما د دې کوم حق سیدا د تر شولانی دا هغه د دې کوم ارمانونه او فایشات کوم یو ش ژوند د خپل خوان سره د خپل اولادو سره هر څه د ډیر په مایوسی سره ده دا احساس لري چې زه نسم کولای ځکه زه یو ښځه یم راغلی یم بل کور ته او یو مزدوري په صفت باید بوسم هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي مقصد یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم البته زه یو حق لرم که نه لرم ټولنه کې باید ډیر عادی سي چې یو شخص خپل حق وپیژني او په ټولنه کې هر څوک چې دا خبره اوري باید اصلاحات راولي چې یو شخص دا او هغه سم یعنی ماته د پلار د کور را وڅوي ماته زما ناموسته پا په کوم طریقه زه د دې حق راځه کوم په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ د لپاره یا د غلامي د لپاره راوسته، هغه ماشومان چې د دوی د لپاره یو ښه چاپیریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړی، همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزی، یو ښه راتلونکی ولرو. بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودی چې باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي، او دا هغوی شاخوا په د خپل د کور څه شو بیا شاخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
هغه ښځې چې د ماشوم له پیدایښت څخه وروسته له دوی سره د ښه چلند پر ځای تاوتریخوالی کیږي او د کور کارونو ته مجبوریږي، په دوی باندې کوم بد اثر کولی شي؟ میرمن نادیا چې پخوا د ښځو د حقونو فعاله وه، په دې هکله وایي:
زړه تنګوالی پیدا کیږي، اندک رنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي، کار څه وخته کوو، ډېر ښې په شوق مخته وړ، مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي: وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم، او هېڅ مې له وسه نه کیږي. هغه فکر کوي زه تنبله سوې یم، حتی د ډوډۍ په خوند مزه وایي نه پوهېږم، هر شی هغه وخت خوند له لاسه ورکړی، سره وازه تم توجه نه کوي، ورو ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سي خبرې وکړي، فقط په یوجی کې غواړي کینې پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
هغه کورنۍ چې هر وخت په تیر بیا دینګور د ناروغۍ پر وخت په هغه باندې له توان څخه پورته کارونه کوي، دوی خپل کوم زیان کولی شي؟ لافغان لیکوال اوګی امیل څخه یاورو:
نور زمانو ته څوک آسانې دور نه ورکي، څوک سره دوستی نه کوي، څوک سره ښه وضعیت نه کوي، څوک سره خیخي نه کوي، دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېر اسانه ده. دغه ښه رویه، ښه وضعیت هېڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي. اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي، او دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحاله وي، هېڅ یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي وي، محبت وي، لورینې یو بل ته وي، هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي، هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کیږي، او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اجبال بیا وایي چې له یوې خوا خو د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ څخه وروسته په کلیو بانډو کې صحي کارکوونکي نشته چې د امیدوارۍ پر وخت له ښځینه او سره مرسته وکړي. له بل لوري څخه که چیرې په کورنیو کې هم له دوی سره بد چلند کیږي، دا به دومره بدې پایلې ولري چې بیا به یې جبران ناشونی شي.
صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په حق باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی دی. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو، هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی، ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په حق باندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی کلینیک پورې لاړ شي، دوی خپل پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځی پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هېچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی، د خلکو مشکل په سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
سایما خوګیانې چې دم غړې هم د کلیو بانډول خځو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اړه مشوره کوي، وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له خځو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي، د ځینو کورنۍ له خوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا دغه پیږي چې واخزه کله حمل اخلي هغه دغه بچا کم مثلا دوه پرته پاملرنه وکي، یا کله شاه ولادت کوي به ورسره ولادت نه مثلا هغه د سره کم پاملرنه وکي، سره کم تغذیه کوي، سره کم غذا ورکوي، ورته څنګه ډاکټر ته بوزي، څنګه کلینیک ته بوزي، او ځنه پورنه چې پلور په توسي مګي دي. یعنی هغه ته به سوادي حاکمه ده، یعنی سواد نشته، مکتب نشته، تعلیم نشته، نو پاره کوروي کې همیشه د ناوینا رقم کار حاصل کیږي لکه د څاروي غوندې، کاغه مریض وي کاغه جوړ وي. نو چې کله یو ښځه ولادت کوي او حتمن درې ما څلور ورځ پورې ورته ګوري، بیا ورته چېږه شکار وکړه ګڼ کور دی، حتمن پاره باندې په اوړه مثلا هغې کې ډېر ترانه کارونه پېکي، شاخه کارونه پېکي، مالمالداري او د قاري کارونه وي، بېقاري کورنه دي. نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي، او د پلارو کورنه اکثر انداز وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولای، ځکه دا ریولجن دي چې ماشوم باید مېړه کار پیدا شي او خزاتمن باید مېړه کار وسیږي. نو دا مشکلات دي چې دا کار باید دوی کې، ځکه دوی باید پوه شي چې کله خزا ولادت کوي تکلیف یې اور خو دا شهر به شره کړه، مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي، سره کوم چې پاملر نه غته وشي، سره کوم چې هغه تغذیه شي، څنګه دوا تر سره کې وشي، دا باید لاړ شي، واکسین نه باید پوره شي، میاشت میاشت ته باید ډاکټر وګوري او ماشوم وګوري، د ماشوم وضعیت وګوري، حالت وګوري، د هغې شیان خو خلاصه ده. ځکه مخکې مونږ اولیه کومکونه ده په کلو بانډو کې لرو، اوس اگر کومه چې میډوایف په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي، نو په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي او خپل ولادت هم دو غیر صحیح دی، مطلب دا چې دایا یا مونږ تاسو ورته څوک چې ولادت ورکوي، یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده، نو یعنی تعلیم نه دی کړی، چې هغه څه رقم ولادت ورکوي، کله ماشوم ځای شوی، کله مور ځای شوی، او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور مونږ روغتون ته رسو په بد حالت سره مخ کېږي، نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي، ځکه موټر امکانات نشته، د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. خو بیا هر پار صورت کې په کور کې ولادت کوي، او که ولادت غیر صحیح دی، کله ماشوم ته مثلا نیمه خراب شي، یا تیتانوس شي، یا مور تیتانوس شي، نو دغه نورسته به کدا مور بیچاره استراحت هم ضرورت لري، قلم سره سورز پورې بدن کارونه کې باندې ونشي. او فامیلونه دا شي نه مراته غاڼ کورونه کې ورته وي، چې مثلا اکثرا نوبت وي په کار باندې، چاله به خو دا وي چې نوبت وي، نن بته ډوډۍ پخوي صاحب یې په خپل نوم ته کالین چې صاحب یې زموږ غاڼ کور کې ریواج شته متاسفانه.
bale le rawani al kha kala che aw mor mashum nade tarawdi da sumra حمایت ته ضرورت لري، هم د خبرو لخوا، هم له فزیکی اړخه چې په دې باندې کار ونیسي، څومره دا دې ته ضرورت لري چې باید دې ته پاملرنه وسی.
ګوره خزا غندې چې ماشوم ربي اته کاغه مثلا وادي نه وکړي، عادت ماوار مریضي وي، دا خاص پاملرنه ته ضرورت لري. دې کې خاص تغیرات راځي، تمامت نظر نه دې کې تغیرات راځي، او ودا چې مور ماشوم پیدا کوي، نو دې ته ډېر پاملرنه ته ضرورت پدې ده، ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کیږي. فکر وکړه هغه کلسیم دې په وجود کې کمیږي، دې پوره وینې ته ضرورت لري، دې پوره وټامین ته ضرورت لري، هر څه ضرورت لري چې پیدا کړو شاین ته یو فامیل رسیدګي وکړي، او پاملرنه ورته وکړي. او په اول قدم کې مسؤلیت دې میړه دی، بیا په دویم قدم کې مثلا د خواخې د خسر څوک شپکوت مشران دي وسره اوسېږي، نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي. ام دې خوراک ته، ام دې استراحت ته درانه کارونه باید پیونه شي، په هغه وخت کې خصوصا په درې میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداري وکړي، دې باندې ونکړي، او وروسته د ولادت نه باید خاص پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې پاینده کې دا وکولی شي نور ولادتونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي، دا خاص پاملرنې ته ضرورت لري.
بله، ولې په یو شمیر کورنیو کې له ښځو سره داسې چلند کیږي؟ سمه ده، موږ او تاسو په کلیو بانډو کې د کورنۍ لرو چې غوډوي دغه د پوهې ساته ټیټوي، په دې نه پوهیږي، مګر یو شمیر د کورنۍ دي چې هغه د پوهې ساته لوړوي، مګر بیا هم هغه کوم څه چې خپل لور ته غواړي ګور ته نه غواړي، یو ډول دوګونی چلند سره کیږي. اصلي علت تاسو څه ګڼئ؟
په دری باندې موږ تاسو یو ضرور مسله لرو، یک به مو د هوا کنه تعلیم نشته دی کنه، او دویم دا چې مثلا یا کوم سره تعلیم لري
ډېر معلومات شاید ون لري په دې اکله چې ښځه په دغه حالت کې څه رقم حالت سره مخ کېږي، او که چېرته بیا دغه سړی یا دغه کور هم تعلیم ولري او هم پوه شي هم آګاهي ولري بیا یې دا کار ورسره کوي، خو دا خپله دغه دی تاوتریخوالی دی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې په کورونو کې ترسره کېږي ورسره، او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي، هلته په خاص مواردو کې چې ضرورت لري پاملرنې ته، دا ضرورت لري غذا ته، دا ضرورت لري دوا ته، دا ضرورت لري استراحت ته، دا ضرورت لري تفریح ته، دا ضرورت لري ښې خبرو ته، نو دې سره نه کېږي خپله تاوتریخوالی دی چې ترسره کېږي. د ښځو سره
دلته څومره اوقده رامنځته کېږي، دغه مور بله ورځ جوړېږي په هر رقم چې خاص وله کې سختې ورځې تېرې کړې، که ډېرې ډېرې زیاتې ستونزې تېرې کړې، بالاخره دا راپورته کېږي او کار کوي. څومره دلته اوقدې رامنځته کېږي او په راتلونکي کې بیا کورنۍ ژوند تریخېږي، بالاخره دا مور هم بېرته د کور خلکو سره هغه ښه کولو ته زړه نه کېږي.
مقدې همدغسې نه راپیدا کېږي، کله چې یو مور مریضه وي، کله چې یو څوک نوی کور ته ځي واده کوي، نو کله کله مونږ ګورو، کله وراندار ملامت شي، کله اندرېندې ملامت شي، دوه طرفه کله کله ملامتي وي، یوازې سنیمه چې اندرېندې او پاخېنده کار کوي، کله کله انګورګانې مثلا کوي، تاوتریخوالی د فامیل سره کوي. او دا عقدې د همدغسې نه راپیدا کېږي، همدغسې نزاکتونه چې کله کور ته پیدا شو دې ته پاملرنه ونشي، دې ته توجه ونشي، او دې سره بد سلوک وشي، نو دې اتما نقبه په زړه کې پیدا کیږي. بیا چې کله دې تم چانس په لاس ورسي، دا بیا یعنې کار کوي بېرته د خپل خسرګانۍ سره، د خپلو لورونو سره، د خپل خواښ سره، د خپل خسر سره، د خپلو اندرانو سره. او دا کور کې خدا خواښ به داسې فکر وکړي چې زه ملور لرم، نن که دا زما کور دی د بل کور نه راغلی ده، زه دې ته توجه ونه کړم، سبا زما لور وادېږي او بل کور ته ځي، شاید زما د لور سره همدغسې وشي. او همداسې کېږي، څومره تجربه چې زه لرم، څوک چې په خپل کور کې خپل انګور نه ارامه کړي، څوک چې خپل کور کې خپل ورندار نه ارامه کړي، پاینده کې دغه اولاد هم داسې نه ارامه وي.
بله، نو په دغسې یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو چې هغه یوه بله مشهوره خبره ده، وای کرده میګرده، نو یو وخت بالاخره همدا چلند کېږي ورسره، څه ویل تاسو لري دا ډول کورنیو ته؟
زه داسې کورنۍ ته دا ویل لرم، کله چې تاسو پردۍ خور لور خپل زوی ته کوئ، نو که ستاسو دغه زوی نه وي، نو دغه پردۍ خور لور تاسو کر نه راتله. اول خو په دې شکر وباسئ چې زوی لرئ، ځکه خلک چې زمه نه لري د هېچا لورګان د هغو کره نشته. نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې زوی لرئ او زوی ته ځئ، یو ځای کې خپل وی کوئ، اوله کې چې ځئ بیا ډېر ښه صفتونه ورته کوئ، د خپل ځان، د خپل کور، د خپل زوی. خو کله چې دا جلکۍ دلته راشي تاسو کره، کله راوي راشي، بیا نو روي ته تغیر ورکوي. همیشه کوشش کوي چې مثلا زوی ته هم داسې ذهنیت ورکوي چې ښځه در باندې زور نه شي، چې زوی کله مېړه یوه خبره وړاندې ښځو منی، الوی دا ښځه ده، په عامه اصطلاح وي د ښځې منی، او ځینې نور لقبونه به ورته ورکوي که نه. نو دا هغه حالت دی چې کله چې کور تاسو راوده وي، کور ته راځي، فکر کوي چې هغه هم ستاسو اولاد شو، هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده، هغه ستا اولاد دی، او ستا آینده ټول همدغه کور سره ده، ځکه خپلې لورګانې ودېږي، ځي بل کور ته ځي، هغې به بل کور آباد وي، ستا کور چې آباد دی په دې کور دی آباد. که چېرته ته پې مهرباني وکړې، ته پې ظاهره اوسې، ته ورسره خرابې وکړې، ښه سلوک ورسره وکړې، په اوایلو کښې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي، شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي، دا هر څه باید مهیستې مور ته یې باید ورته ور وښیې، ورته وایوي. نو که کله دغسې روینه تاسو کار واخلئ، نو انسان تابع د احسان دی، دویم چې کله مثلا تاسو زړېږئ، تاسو د خپونه غورځېږئ، دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي، لکه د خپل مور پلار خدمت چې ستاسو خدمت، یعنې باید دویم حتمان یې کوي. نو ښه خبره همدا ده چې کله انګین ته راواده وئ، تاسو من حیث د یو انسان، من حیث خپل اولاد، هغې ته حکم حقونه چې په خپل اولاد یې غواړئ، هغې ته هم باید په خپل کور کې ورکړئ.
بله، که هغو انګورګانو ته هم یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند ورسره کېږي د خسر په کور کې، کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي، نو هغه کوم رویه چې له یو ناروغ سره باید وسي، دوی سره نه کېږي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
یعنی کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي، دا یو خاص حالت دی د یو روغې ښځې او د یو ناروغې ښځې تر منځ باندې متضرره ده. هغه باید هره خبره غټه وانخلي، تشویش ورته ونه کړي. اول خو دا ده چې هغه باید د خپل مشکلات د خپل مېړه سره مطرح کړي، ځکه هغه بهترین همراز د سړي په ژوند کې همه ښځه او خاوند دي. خپل مېړه ته ورته وي چې د حل لاره ورته پیدا کړي، که بیا هم نه کېدای شي مثلا دی خپله پوهېږي، خپل خواښ سره کښېني، خپل خسر سره کښېني، خپله ستونزه ورته وي، او په ارامۍ د هغو نه غوښتنه وکړي، که بیا هم نه کېدا حوصله دې وکړي ورته، او حوصله بهترین کار کله چې حوصله وکړه، خدای مهربان دی، مشکلات به حل شي. منتا داسې نه شي چې خدای نخواسته یعنې داسې کارو ته لاس ووي چې یا د سبب د دې مریضۍ شي، په رواني تکلیف واخته شي، یا خدای نخواسته یو څه شی وخوري، ځینې ښځې ما ډېرې لیدلې دي
اته کورو کې اپین نه خوړل چې کله وډې تنګ شاپین به خوړلو یا به دا د مګه کان دوا غنه خوړلې یا به خپل رګ د لاس وڅولو انده که څه کې شنه مړی ځکه څنګه انده که کوم دي چې دا اده نه کوم خلکو کور نه دي چې ماشینه به جی بل خپل د پوجون کې نه کوي دا کار به دوی کې او صدا به درته کې او د خبرو اترو ځدار باندې او هدار پیدا کې کې شنه خپل کلار کور سره د خبرو شته دا هغه ما تر لاسه کې هغه مشانه راشي د مشران سره کې تر څو دې سنځه حل کې نو موږ غیدا ته ځکه کوم د سنه نہ پاوے زوی کینہ لرو شے دی دو ملاتڑ کی مج پش دا فامیل نہ پے تے کا کورے دی مڑ کو تے دو سن سے بیت حل کی
دیر زیات مانا نہ تو زوند دی سلامت اوسی
زوند اوس کور من
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او کیمیا وړاندې کیږي د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونه درسی مواد چمتو کړي او له آزادې رادیو خبريږي په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو لومړی خون کړه تا کیمیاوي اړیکه تعریفوي او ورپسې به دا وایو چې کیمیاوي اړیکه څو ډول ده او هر کیمیاوي اړیکه د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي د درس په دوام به دا وایو چې آیونی اړیکه څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی
کیمیاوي اړیکه وایو کیمیاوی اړیکه پیژنه چې کیمیاوی اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بوند څه ته وایي د جذب هغه کو چې دوه اټومونه سره یو ځای کوي یعنی سره ونښلوي د کیمیاوی اړیکو په نامه سره یادېږي کیمیاوی اړیکه ډولونه لري چې کیمیاوی اړیکه د هغې د ترکیب د میخانیکیت له مخې په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي دي آیونی اړیکه ده اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه به ځانته ډولونه لري چې یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه دي یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوویلانټ بوند دي خودوی اشتراکي اړیکه هغه خودوی اشتراکي اړیکه چې پولر اور نان پولر کوویلنٹ بونڈ سے ہمدارنگ فلزی اریکا میٹالک بونڈ ہائیڈروجن اریکا یعنی ہائیڈروجن بونڈ ہمدارنگ ونڈر وال اریکا سخی عبارت دے اس پر پاول سر کی آئینی اریکا پیجن یا ہم الیکٹرولانٹ بونڈ یا آئینک بونڈ پیجن چ ستوائے هغه کیمیاوی اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ویلانسي الکترونونو د ورکولو او اخستلو په اساس جوړیږي د آیونی اړیکې په نوم سره یادی یعنی هغه ویلانسي الکترونونو د چې یو بل طرف را ورکوي د هغه په اساس یو آیونی اړیکه جوړیږي لکه آیونیک بوند چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو چې الکترونونو د راکړې ورکې په اساس یو د بل ترمنځ جوړوي همدارنګه آیون پیژنه چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذریعہ ته آیون وایي چې مثبت چارج لرونکي ذره د آیون د کتون یا کتوت په نامه سره یادیږي او منفي چارج لرونکي ذره د آیون د انیون یا هم په نامه سره یادیږي او ځینې کتیون سپیژنو لکه هایدروجن دی سوډیم مګنیشیم کلسیم او سلور څخه عبارت دي همدارنګه ځینې نورې لکه آیرون 2 فیروس دی آیرون 3 فیریک دی کاپر 1 کاپریوس کاپر 2 کاپریک او امونیم څخه عبارت دي همدارنګه ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید کلوراید برومایډ آیودایډ چې د ټولو هالوجنونو دي چې منفي چارج لرونکي ذره دي همدارنګه ځینې نورې عبارت دي لکه هایدروکساید نایټرایټ نایټریټ فاسفیټ دی سلیکیټ دی سلفټ دی مولیبډیټ دی او بوریت څخه لکه څنګه چې موږ ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره او همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادېږي په مالګه کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او انیون سره یو ځای شوی دی او یو آیونی اړیکه جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیټیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوی دی او یو آیونی اړیکه په دې شکل کې څنګه لګیدل کیږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریکوي چې یو آیونی اړیکه جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیونی اړیکه مو مطالعه کړې، اوس اشتراکي اړیکه یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانټ بانډ وایو. اشتراکي اړیکه وایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومو ترمنځ د ولانسي الکترون د اشتراک څخه منځ ته راځي. د اشتراکي اړیکه په نامه سره یادیږي، لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې الکتریک کیږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړه الکترونونه سره شریکوي، اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي، لکه چې په دې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینې چې الکترونونه یو د بل سره شریکوي او اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکې مثالونه وینو، لکه د هایدروکلوراید دی، اوبه دي، همدارنګه هایدروکسیل دي، سوډیم کلوراید دي، چې دا نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایو چې په دوه ډوله دي، د اړیکو د شمېر په اساس او د اړیکو د قطبیت په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکې دي، او د اړیکو د قطبیت په اساس قطبي اړیکه او غیر قطبي اړیکه ده. او یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي چې کوویلانت سنگل بونډ څه شي ته وایي، وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د یو یو الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د هایدروجن او کلورین په مثال کې لیدل کیږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. دوه ګونی اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ډبل بونډ چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکسایډ په مالیکولونو کې وینو چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونو په شریکولو سره دوه ګونی اشتراکي اړیکه منځ ته راغلی ده. درې ګونی اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ټریپل بونډ چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د نایتروجن او د اسیتلین په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونه د خپل په منځ کې سره شریک دي، او درې ګونی اشتراکي اړیکه په وجود راوړې ده. اوس قطبي اشتراکي اړیکه پولر کوویلانت بونډ وایي چې هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اتوم هستې ته نږدې او د بل اتوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایدروکلوریک اسید مثال راوړو، لکه په دې شکل کې چې لیدل کیږي، وایي اټومي ورځي کشش او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبیت د هایدروجن اتوم مثبت قسمي چارج مثبت 0.1 او د کلورین اتوم قسمي مثبت منفي چارج منفي 0.1 څخه دی. غیر قطبی اشتراکی اړیکه یا نن پولر کوویلانت بونډ وایي چې دا هغه اشتراکی اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوی الکترونونه د دوه اتومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکی اړیکه په نامه سره یادیږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کیږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بونډ وایي چې دا څو ډول اړیکه ده، وایي کچیرې په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړه الکترونونه نیواز دی او اتوم له خوا برابر شو د مقابل اتوم الکترونونه په کې ونډه وانه کړي، دا ډول اشتراکي اړیکه ته یو اخیز اشتراکي اړیکه وایي ویل کیږي چې دا رابطه د پنځه په واسطه سره شوګل کیږي، لکه په دې مثال کې چې لیدل کیږي چې دا د اوبو مثال وینو، په دې کې ډونر اکسپټر بونډ اف اشتراکي اړیکه جوړه کړي ده. فلزي اړیکه یا میټالیک بون وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځې د حرکت په نتیجه کې حاصلې جوړ یو د بل سره د ضرورت استحکام سبب ګرځي، چې د دې کې ذرې یو د بل سره استحکام یعنی محکم کیږي، او همدارنګه چې الکترونی ورځې په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا یې هم ځینې مشوینو چې په بازار ډول سره په خپل اخري قشر کې الکترونونه چې شي کوي حرکت کوي، دا هم یو فلزي اړیکه جوړ کړي ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروستاتیکي جذب په نتیجه کې د کووی د الکترونیګټیو اټومونو ترمنځ جوړیږي، چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکه څخه ده. د وانډر وال اړیکه دی چې د مالیکولونو ترمنځ د موثره کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځ راځي. د وانډر وال کووی د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکیتونو عمل کوي. د ډایپول ډایپول کووی دی، د انډکشنی ډایپول کووی دی، او د ډیسپرنشی کووی دی. اوس ډایپل ډایپل کواک پیژن چې څنګه وایي هغه مالیکولونه چې ذاتل قطبي وي دغسې مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه یې سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې وي. د مخالفونو قطبونو تر منځ د جذب الکتروسټاتیکي قوې په واسطه دغه مالیکولونه سره نږدې کیږي چې دا ډول قواوې د ډایپل ټایپل کواک څخه عبارت دي. ډکشنري ټایپل کو چې دا ډول کو د قطبي او غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. دلته قطبي مالیکولونه په غیر مالیکولونو قطبي مالیکولونو تاثیرات او موقتنی قطبي کوي، نو بیا دا په نو په زور شوي قطبي مالیکولونو د قطبي مالیکولونو سره الکتروسټاتیک جذب کو په واسطه جذبي او لیکتلی چې دا کو د مالیکولونو ترمنځ فاصله سره معکوس ارتباط لري. ډسپریشن کواوی وایي چې دا ډول کواوی د هر قسم مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هستې چاپیر د الکترون د ګرځیدو له کبله هم په مالیکولونو کې د اتوم تاسو ته اهتزازي حرکت لامل لحظوي ټایپولونو مېز تر چې داسې ټایپولون تر مېز د متقابل جذب د ډسپرنشي قوې په نامه سره یادیږي. لکه دې په دې شکلونو کې لیکل کیږي چې د دې تر مېز د دوه اتومونو د دوه مالیکولونو تر مېز د دوه شیبي قطبونو تر مېز سره تاسو رنگوالي راته څرګندوي.
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وسل چې په دغه ډول تعامل کې زرې سره یو ځای کیږي او د زرو د استحکام لامل کیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګي ز د کونکو د کیمیا درسي ساته خره غلاست. په ولسم ټولګي کې نن مالګل ولو دا بوارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي. خون کې مکتوی چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو.
مالګ پیژنو وکړل چې د تیزابو هایدروجن د فعال فلز یا د الکلی انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مالګ جوړیږي. د مالګ ډولونه دي: مالګ د جوړښت له مخې عادي یا خنسا مالګ، تیزابي مالګ، الکلی مالګ، مخلوطي مالګ او مضعیف مالګ دي. همدارنګه مالګ د هایدروجنز له مخې عادي یا خنسا مالګ، تیزابي مالګ او الکلی مالګ څخه عبارت دي. د مالګ فورمول لیکل او نوم ایښودنه، یعنی نومول یا نیمینګ په څه ډول دي. د مالګ د کیمیاوي فورمول په لیکلو کې کتیون کینی خواته او انیون فورمول شي خواته لیکل کیږي. د دوه عنصرو مالګ نوم ایښودنه په علمي طریقه سره د دې ډول مالګ په نوم ایښودنه کې اول د کتیون نوم، بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورساري ورزیاتوي، لکه سوډیم کلورایډ کې، همدارنګه لیډ سلفایډ کې مثالونه کې وینو. همدارنګه د دوه عنصرو مالګ نوم ایښودنه په معمولي طریقه سره که کتیون د متحوله اکسیډیشن نمبرونه ولري دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیډیشن نمبر لپاره آی سی کلمه او د ښکته اکسیډیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم څخه وروسته لیکل کیږي. لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چې شي د اکسیډیشن نمبر چې شي دی ښکته د اکسیډیشن نمبر ښکته دی نو د اوس ورستاري ورسره اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ جوړ کړي. اکسیډیشن نمبر کې چې رپورت وي بیا هم د آی سی کلمه ورسره اضافه کیږي. لکه په د کوپریک کلورایډ کې هم دارنګ فیروس کلورایډ هم دارنګ فیریک کلورایډ څخه کوم سالون په لیدل کیږي. د ونسره مالګو نوم ایښودنه په علمي طریقه سره او چې په دې ډول نوم ایښودل کول د کتیون نوم بیا هغه د اکسیډیشن نمبر پر رومي عدد د کوس پمنس کې لیکل کیږي او بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورستاري ورزیاتي ویل کوي. وینو چې د اوسپنې یعنی د فیریم 2 کلورایډ همدارنګه فیریم 3 کلورایډ په مثالونه کې هغه مالګې چې څو عنصره پکې ځای لري د تیزاب د بکې په اساس نومې شودنه کیږي. هغه اول هغه تیزابونه چې ورستاري د آی سی وی د مالګې د نوم په اخر کې ایتی ورستاري لیکل کیږي. لکه چې شي نایټریټ اسید دی، همدارنګه کلوریک اسید دی، پوتاشیم نایټرایټ دی، همدارنګه سوډیم کلوریټ دی. او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وی د مالګې د نوم په اخر کې آی ټی ورستاري راځي، لکه د سلفورس اسید دی، نایټروس اسید دی، همدارنګه سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په مثالونو کې وینو. بیا هغه تیزابون چې مختار د هایپو وي د مالګې په نوم کې لومړی د فلز نوم وروسته له هغه د هایپو مختاري او په اخر کې د آی ټي ورستاري لیکل کیږي، لکه د هایپو کلورس اسید، همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ. بل هغه تیزابون چې مختار د پیر وی د هغه د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم ورسره د پیر کلمه او په اخر کې د ایتی لیکل کیږي لکه پیر کلوریک اسید همدارنګ سوډیم پیر کلورایډ پیر مګنیک اسید دی منګنیک اسید دی همدارنګ پوتاشیم پر منګنایټ دی د مالګې استعمال یا لاسته راوړنه په څه ډول ده د مالګې استعمال په لاندې طریقو سره لاسته راځي اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګه په لاس راځي یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي سوډیم کلورایډ جوړوي د څو زیات تیزاب د هایدروجن تعویزول د فلز دایون سره مالګه اسري چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل وکړي سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي د فلز د اکسایډونو تعامل د تیزاب سره دی همدارنګه لکه د سوډیم په دې مال باندې مدل کې لیدل کېږي همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل د کلوي سره دی چې وینو څټو لا سره د تیزاب تعامل د خنسا مال کې سره د مالګو د دوه ګونې تعویض څخه خبردار نه تیزاب تعامل د کاربونیت سره په دې ډول مال کې استعمال لا سره دی اوس مال کې استعمال ځای نه وای چې مالګه څنګه موږ په کوم ځای نه کیار اخلو د دې د واګانو د مالګې په شکل استعمالي د خورو مالګې د انسان په وینه کې د 0.15 څخه تر 0.4 پورې شته د مالګو د مزابو او الکترولیز څخه خالص فلزات استعمالي شي د کلسیم او فاسفورس مالګې د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي همدارنګ د سوډیم کلورایډ مالګه په خوراکي توکو کې کشي کارول کیږي او همدارنګ د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تاکید کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کیږي همدارنګ مګنیشیم سلفایډ چې هغه د ملته ورګډی چې د قبضیت یعنی کانستریپټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته نن به خونکې مخته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي په دې برخه کې ولولوجي دغه راز مرکبونه د افونات او سرطاني ناروغیو سبب کیږي دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی مزه او ظاهري بڼه لري په دې اړه خونکې بشپړه تشریح بیانوي
اروماتیک مرکبونه نوم لاتینی کلمه اروما شبوی یا اتریبوی څخه اخیستل شوی دی دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی بنزین بډاسونه زهري دی د زیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغي سبب کیږي یا ګرځي یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو رنگ جوړولو نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره او ټیټرا سکلین چې د انټي بایوټیک په ډول استعمالیږي اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتریبوی څخه اخیستل شوی دي او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول رنگ جوړولو کې هم کار ځنې اخیستل کیږي دا غزه خیو بنزین دی یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشه دور راځي پوزوی محلولون لکه ایتر الکول اسیټون اسیټیک اسید کې په شتو غهل کیږي همدارنګه بنزین د اوزوی مرکبون لپاره یو شمه حلل دی او د شهمیاتو ربر ایډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو هغه څره ډول لمبه ده ژړ لمبه کې یو دود کې 2666515O2 یا 15O2 12 کاربن اکساید 6H2+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي د بنزین او ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات چې په هغه کې د بنزویک اسید دی چې اسید لري بنزایل الډیهایډ دی سی ایچ او لري او بنزایل الکول چې پینول ورته وای دا هم یو بل مرکب دی بنزین چې شې دی په 80 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي فارموله یې سی ایچ 5 ایچ 5 ده بیا نپټالین دی دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي نفتالین هغه مرکب دی چې فرمول یې د بنزین د دوه کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرمول یې په لاندې ډول دی. مالیکولي فرمول یې چیش دی سی لس ایچ اته، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربنونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزینونه سره یوځای شوي دي. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کرسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی یې اتیا ډیګري، د ایشېدو ټکی یې 238 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کوی لاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشیانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د ارومټیکس هایدروکربونونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو، دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول یې تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې یو څو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنۍ ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد مادې په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري، په اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ، د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو موږ تاسو پیژنو په دوا خانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاودي، هغه مال موږ استعمالوو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو، دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د ایشېدو ټکی د سنتیګریډ 88 درجې دی. د هغه حبوباتو نشایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه خلاص راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غذو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاس راځي. دا ډیر مشهور الکول دی. په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انټي فریز ولوستل. د دې کیمیاوي مادې خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي، نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفادې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه در سره تکرار کړئ. ښه ورځ.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.